افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مشره دربار ویل زده کړې سره د طالبانو د جګړې اغیزې به پر څو نسلونو سیوری وغوړوي. نوموړي پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زده کړو فعال متی الله ویسا ته په اشاره وویل چې نوموړی له څه باندې درې میاشتو راهیسې زندانی دی خو جرم یې څه دی. د دربار وایي د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه ترلاسه کړي. د قلملار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متی الله ویسا د مارچ په 28مه په کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړ چې خپل سري فعالیتونه یې سرته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یوه ټویټ کې وویل چې له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي. دا هیواد د لوستو ښځو د یوه نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی، هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ بیرته افغانانو ته ورکړي. دا خبره د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې خبرلان ته وکړه. ویل چې متحده ایالات باید پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لري کړي. خو په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپور کړی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نوموړي د کومو یو اړخیزو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر شتمنۍ چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې وکنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوې پرېکړې له مخې د کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارډ ډالر یې آزاده شوه او په سویس کې د افغانستان لپاره د یوه امانت صندوق ته ولېږدول شوه. په شمالي وزیرستان کې لپاره نيزان مرګي برود وروسته پولیسو د پلټنې عملیات پیل کړي. دا خبره پاکستانی رسنیو د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر سلیم ریاض په حواله کړې ده. د پلټنې دا عملیات د هغه ځان مرګ برید د عاملانو د نیولو په هدف پیل شوی چې پرون چهارشنبه له کبله یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري ووژل شول او شاوخوا لس تنه ملکیان ټپیان شول. د ریاست په خبره دغه ځانمرګ برید د بنو او میران شاه ترمنځ لویه لاره کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پر یوه پوسته باندې شوی دی. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون چهارشنبه غوښتنه وکړه چې د دې ادارې څارونکو ته د اوکراین د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو په نورو برخو کې د پلټنې اجازه ورکړل شي تر څو د هغو ادعاو سپیناوی وکړي چې وایي په سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی روانونه یو ځل بیا خبرداري ورکړل چې روسیه په پام کې لري چې تر خپلې ولکې لاندې د تاسیساتو کې لمسونکې اقدامات وکړي او د اوکراین پوځ وویل چې چاودیدونکو وسلو ته ورته بهرنۍ وسیلې د تاسیساتو په چت کې ځای په ځای شوې دي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروسی پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې پلټونکو یې د دغو ادعاو پر اساس د دې تاسیساتو ځینې برخې کتلي خو ماینونه یا نورې چاودیدونکې وسیلې نه دي موندلې. هغه زیاته کړه څارونکي غواړي چې د درېیمې او څلورمې اټومي بټیو له چتونو څخه ورته د کتنې اجازه ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او په دې لنډه خبری برخه کې به د بریتانیا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو اداوې په خپلواک توګه انترل کیږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لزګونه کسان په ناقانونه توګه وژلې دي. په عین حال کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي هم له برتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکي حساب کتاب ستایي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد کم کړي.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشت کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د برتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پورشو تورونو په تړاو ده. د سیړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخ ته وړل کیږي او هغه پخوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي د دغو څېړنو له پرمختګ هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برطانیې حکومت دا ویلي دي چې موږ هغه خپل عسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دي او د هغو سره جنایت کړی، موږ ټول افغانان د دغسې یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم یې کړی، جنایت کړی، بیگونه افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې اوسي. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته به په یو ډول باندې حکم رسېدلی وي او بیا په نړیواله سطح باندې که کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کېږي او هېواد ته، بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نورو هېوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د بریتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي بریتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیري افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
و موردل چې د بریتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانون وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه تر څېړنې لاندې دي او اوس اساسي پړاو ته رسېدلې دي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه چې ډیری په هلمند ولایت کې دیرو تورن شوي چې په دې ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي دي. پر بریتانیا سربیره په افغانستان کې د نړیوال پوځي ائتلاف د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم په دې هیواد کې په ترسره شوو جنګي جنایتونو تورن شوي دي. دا چې د بریتانیا لخوا اوس د جنګي جنایتونو څېړنه روانه ده او آیا هغه به کومه پایله ولري کنه، په دې اړه اسدالله لودین د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویاند اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې. په پایل کې ښاغلی شینواری د دغه څېړنې په باب وایي.
کوم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو، په ځانګړي ډول د بریتانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړیز جرمونو مرتکب شوي دي، د دې پاک لبانې چې کوم پلټنې اوس پیل شوي دي دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاک لباندې لاسلیک شوي دي او نړیوال باور لري هغې ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن واوسیږي. او هغه کومې پایلې چې به د تحقیقاتو بنسټ باندې رابرسره کیږي د هغې په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو ښه دریز ده چې خپل هغه ووټ ته دو وفاداره پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حکله باندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي د هغو د مجازات لپاره یو سریزه ده.
شنوار سیب له پوزي په لوه د لویدیزو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ورمعلوم دي. ولې فکر کوي دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي متاسفانه د جګړې په حرازي کې دا ناخوالې رامخې کېږي. ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړیز جرایم سهونی چې یا د کوردیناتو د غلطېدو په بنسټ باندې یا د دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بېګنا خلک یو ملکی خلک یا نور داسې دلایل او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضې رواني تکلیفونو نه بعضې نور ناخوالونه چې هغه متاثرې دا باعث کیږي چې هغه قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کومو هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاک لبانې چې پلټنې کوي او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړهییز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو پوځي ځواکونو کې وو متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي او یا اتهام د جګړهییزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینوار صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې 40 کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې 40 کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کومه جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوال ټولنې په حضور باندې په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه، متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلوده د هغو د منډړونو نه دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولې هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچوي که په منطقهي کچوي او که په نړیواله کچوي هغه 2 شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز یې په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت لویان اجمل عمر شینوار سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شو جنگي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه و.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم شفیق خپلواک وی جلا وطنی شیر تری وړی
از چې کابل ته ما یو د خپل خونې کې شیر تری وړی او شکر از ټول خپل احساس ته تختی شیر کې
په خبرونه کې لبل جلا وطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخې تلایم د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډک شوی.
زه یو شعر بار بار لولم یا بیا ځینې وخت پر اقدام چې څه وخت په تیر سي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د ده د دکتورا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلی یم.
خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګي هم شوی وی
لنډه کیسه لرو.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
روسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په مانس کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ راوروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستان ووتل. په دې ډله کې یو هم شفیق خپلواک ده چې په خوا یې ډیر شعر لیکه، اوس له شعر لیکي علت یې څه دی؟ لاغلی خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلا وطني د اغیزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبعید او له هېواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کېږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولی نور ماته د دریم غړي پسترګه ګوري، ولی د نور په څیر خوشاله نه يم. تر کله به دا ژوند هم داسې به سر نه وشتوي؟ دا او دې ته ورته غني پښتنشته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطنۍ کې راوګرځي. د کرکتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې ترڅنګ جلاوطنۍ د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تند زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزرې وتخنوي. دغه سیادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورنۍ سیاسي اجتماعي نظام له زنجیرونو آزاد شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کرکتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطنۍ پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس بل شفیق خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کم شوی دی.
علت یې څه ده؟ څه ولې کم شوی؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړه، ما د دې لپاره مطالعه لکه کوم فرق مجبور انسان مختلف ځایونه ولولې، ریسورسز ولولې، تربیه دي غنو وروسته یو شی څنګه جوړ کړم، د ریسرچ پیکاپ. ما د کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنې په خپل ذهن کې بشپړ شوی، او بیا ما کولای شو چې هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړې د تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هیڅ نه ورسېد. زه باید یو څه یو څه تاسو کوم دا احساس ما ته زما په لاشور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی. دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کله کله انسان ځان ته پلمې جوړوي، ځکه نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او شکر څوک له خپل احساس تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډېره شاعري
وکړئ. نه یم چې احساس یې پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول ده. مګر یو مرحله کې چې انسان یې چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس یې کړي، ځکه چې که احساس یې کړي فکر کوي حقیقي دی.
یعنې د مایوسي احساس ورسره کوي؟
یوازې مایوسي نه ده، درد به یو معنا پیدا کړي که نه، لکه یو چینه چې انسان خوږېږي، یو باید یو دلیل ولري، یو درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي، او پوښتنې دومره فضابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان په شمول.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په آینه کو کې ونه کتل شي.
دا ډېر عجیبه پوښتنه ده، لیکن زه د یو فرد په توګه نه غواړم تېر شم، زه څنګه دی بچی دا یم، زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت، زه څنګه د دې چې دا یم، ما څنګه له هنره بېلوې، زه خو د عمل تجربې برخه یم، زه خو د عمل درد برخه یم، که نه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څه جدا یم، په جام ګروپ په دې وطن کې زه برخه یم، زه وم هغه څه ما په سترګو لیده، که اوس دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کېږي، زه څه ډول ترې بېله یم، زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه جدا کړم، زه یو بل څوک هم د دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم، زه د هغه تجربې برخه یم، زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په نړۍ کې د جنونو نورو خلکو حالاتو ته څوک ګوري، په منځنۍ ختیځ کې عربان مهاجر سویلي
ډیر عالی ادبیات لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتل دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو تتللي، هلت هم ستونزې او مشکلات ډیرو، د خلکو ډیر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالی کړی ده، داستانونه لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه کزه وکم، څه شی دې باید سوي دي سي له شعر کې یو څه فاصله واخلي؟
زه به خیر یو څه وخت اړتیا لرم. هغه پندر چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بل خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان د پیغمبر لږ ډېره یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه. زما ښایي همداسې یو حالات وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل کې وم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی سوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي، زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم، ما ډېر شعرونه هغه وخت کې لیکلي دي. اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي. کله چې زه د خپلې کوټې نه بل چیرته وم، او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی دی، زه وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په نوم پام کړی، د اکاسانو ته، د حیوانات چې کسې کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه. مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چېبانې وټیټېږي او هغه کوي. د هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هلته تېرې کړې د دې لپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي. او د همغه یوه صحنه د دې ټول اکاس دی، د همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شیرعین نه یو څه دی، همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا در نه لاړی. او داسې یو څه چې زما دپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر وو، او تر اوسه هم دی. زه تر اوسه په همغه یو باثبات ځای کې نه یم پاتې شوی، چې زه حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی، چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی، زما په نظر، چې زه یو حداقل یو باثبات ځای کې پاتې شم، چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموختس دی. ځینې خلک مثلا د بې خوبي سره مشکل پیدا کوي که نه، ځایونو چې تدلی بیا خوبې خرابېږي، لکه صحیح خوب نه شي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی، یو په منډه منډه کې دی.
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستې، او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې اوسېدم، سهار وخت به پاڅېدم، تر سمندر به تلم، لای خو سی به راتلم، نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شعر و، په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا وروسته چې له لبنان لري سم، وای بیا دا شعرونه به کله ناکله په یو جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نسته.
دا بالکل دغه خبره ده.
دا څومره او یو بل شیم ده. تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطد زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی، یو ځل ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده که نه؟
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي، بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې، زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې، انسان به دوامدار ولیکي. چې دغه د وکاله خبره نه چې قید ورته ده، لیکن د خپل تر یو ډیر وخت پورې کوم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو څو کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان ده کې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي دغه ستا لیدلوره ای د شیر د پاره څه ده. دا ډیره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي، حتی کار څومره خراب شي، کار څومره بیکاره شي، کار څومره کمزور شي، باید ویل کی ضرور نه ده چې من دې خبرې کی. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په دې شو نه ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونه له برکته دغه احساس منځ لرم. یو مرحله ده چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، موضوعات له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اسمان د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره هېڅ خره باندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې و شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلې یو څه وخت وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي ویني لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ویني لیکي، خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې
د ستاسو ترګستي. لا خپل وخت څخه په مننه نشته توکل کیشي چې دا له افغانستان وتلې ده، دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډیر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پوری څلور شعر ټولګي چاپ شوی دي. لېبي خبرتیا ورسته بیا هم د شعر لمن نیسو، د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نشوي لیکلي، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وی چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه، خولتی رو شپژو کلونو رئیسی د شیر مرغه د لسرنه دی الوتی. مخکې تر دې چې د شاغلی لاهو پژغ د شنې مرغې په نوم د شیر ته غوښسو، له دبه د شیری تجربې پاړه وورو چې څنګه شیر لیکي.
معمولا زما شیرونه په یو اړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شیر راسي او دا بیا په کاغذ لیکم. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې شی ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو را سره پاتې وي. بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساعت نشم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم. داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلمات او موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یو طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرخو نه زیات وي، او دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت ته ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنی درې څلورو کرخو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت به تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. موږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي، خو بل ورځ کېدای شي بدل شي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ موږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکي دپاره هم باید جذاب واوسي.
له انځورګر شاعر لهو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام یې لورولی دی.
ته وو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا در پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغتې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې پسیرو کې د چا د لمدو سترګو ته کې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د اسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خارس کړي څو اسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کېږي. چه وزر او الوت نوی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی، او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده. او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
په پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمی د ډاکټرا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټری سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمی څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلی هاشمی څخه واورو چې له کوم وخت تر کوم وخت پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو چې لومړی دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روخانیان، خوشحال خان او لارویان، عبدالرحمن بابا او لارویان، او عبدالحمید مومند او لارویان، دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بود نه یې پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هغه افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډیره وسیع نه ده، ساسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس به کای انتخابو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس و. نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده، خو کما یو ادبي مکتب انتخاب کړی و نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخ هم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولدي لنډ شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر ده او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشاله اقبال اخیسته ده. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دي. نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د چرنې مسله محدود او ځکه ما نور ته مخه کړ؟
نور دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لوی 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورید چې 1905 د ډاکټرا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. خو د اقبال باندې که د ډاکټرا ډیزرټیشنونه لیکل شي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډیره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو او د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع اخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع اخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع اخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د ډاکټرا ډیزرټیشن لږ موضوع پراخه وي او تحقیق هم
لږ ضرورت لري. هاشمی صاحب محترم، او بخشي مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسیدل دي، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې کومه او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشته. وګورو فلسفي نظریو ترکو نشته، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشته، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشته، او همدارنګ د ډیرو نظریاتو ترکو نشته. خو کچیری بیا کړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراری ډول باندې تکرار شوی وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه دراغلی چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شی ده که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې کچیرې دا موضوع محدوده شوی وی او مونږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي یعنی لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما خپل موضوع د دکتورا د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده دا بېلابېلو وختونو کې بدل شوی ده او بېلابېلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوې خبرې شوې دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستا د خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د دکتورا په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم دا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و. بدوي ټولنو کې وخت او زمان په تیریدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځ راغی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره د انسان هغه معنا چې کله ده د باطنیت د انسان د فزیکي جوړښت او د معنوي جوړښت سره ارتباط لري. نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
او بخشه دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي، خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشیره د انسان دوستي توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شی ده موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یو تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زموږ استاسو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زموږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګ د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د دې په شعرونو کې کوم غوته سوګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړي دي. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته موږ خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیه سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع امکان لري یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو لیو بود وګوري او بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. په موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثره خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د یا په دین کې شامل دي، لدی بوده ور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمي صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده یو عادي انسان دوستۍ د سړي کلتور اثرات په غو باندې سړي. مثلا افلاطون وایي افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه، نو له شعر څنګه توقع کوو چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کشیر مونږ د رحمان بابا شعرونه ګورو. د رحمان بابا په شعرونو کې، پس مثال د رحمان بابا په خپلو شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هماغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ استاسو دین مذهب څه وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ استاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري، ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ضرورت لري. اوس د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولی شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولی شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولی شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولی شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د عبری سپوږمۍ لنډکسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولوېده. ښې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وی څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه ریښتونه بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې و دیرسم نمبر کې وي. ولې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه و پیرلی؟ بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلای وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر ابریس پښمی څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي رادیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې ورسیو شیبو تر رسیدلیو په دې دقیقو کې داسې څوک تر پیژنو چې له اتلس کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تېره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندویې ټولنې مرستیال دی. دی وایي د کتابونو تر څنګ یې خوندور ژوند کړی او ډېر هغه څه یې له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار د ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد سره په راپور کې شهیدلی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډیر زیات ترینه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلی او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی وو او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه رانغاړم. تر بل خبرونه مو خدای مل زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم.
زبطری حس کی لینا کرم چمیند سختنا خبر شرا وشینا چمی مشبک ترایا چی ازر میں درد شی سپچہو جڑم گزڑ میں یو زل در نہ تو شو یا قبل شی مخ بنا در اڑو ستاب زمان گل کی گی زما دکور پا خلق نرسی لاسون قسم پا خود کز دی ماف کم تاز پا ویر جڑا یواز پری خود ما تاشنا ی دی نازی دا جدا ی دی لک گل بر جی دا ما نصیب کر خود کی دینا قید بدل کستا دلا سو قسمتنا زلط میں گورا خوخی تکری نصیب تا گورا تا نلری میں ساتینا ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ستاپ لمبو سوزما ز پروان دل بری ستاپ لمبو سوزما ز پروان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری نکلم چیلاڑی ماد ازل برخی پا خواب للی دینا وقت نیوی دا غم بیدار دی وقت نیوی دا وی بس چیارا سروینا مینکی هر سحر سکی گی اتا یا خبر را غلیر دیکھ رہا لیلا میں تور بھی نیرا دے چستا وادی را یاد اوم جڑا را زینا خدا یا مین سو پچا مکڑے چواس یہ نرسی پا مخی اوخ کی زینا کل دی غم را باندی بارشی کل دی مین پا درنو کانو تلما بان دی وکڑا را نلاڑی زما غریب ورز دی نالی دا میانا زما دا مرک زیر پی اکڑی چپ دو شل پسی ولاڑ وچشینا یہ دوبار بن کرم دا سنگاڑی گلونا جب میں گل شیرا نیو سی سیلا بنا یہ دوبار بن کرم دسن پڑی گلنا جب میں گل شیرا نیو سی سیلا خوب کی جڑا راغلا دمین یار میں در پدر غواڑی خیرونا بلتون دخل کو دخندہ کرم سکر ہر وقت ریوانش لے تلے کر زوما زید اس تر گپنا پروتیم کئی را پریتی پدیدن میرا غوینا قسمتونو فیصلی دچا زید دچا اکرم میانا